ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډی ودانند نه هي سې شنبې ورځ سره تر لسم کال د دسمبر تر لسم نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دي د ماخام پنځه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د سحر اته بجې دي. د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز فواد لامی
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې به تاسو ته تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو. خو لاول سرټکی،
نن په متحده عربی اماراتو کې په دویمه ورځ د پاکستان په مرسته د امریکایي استازو او افغان طالبانو ترمنځ خبري روانې دي. د خبرو اترو په ځای کې د افغان حکومت استازي هم موجود دي. ديني مطبوعاتي رپورټونه د طالبانو ديني شرطونه هم ښکارا کوي. یو څېړونکی دې خبرو اترو په باب وایي،
هر وخت توقع هم هر وخت زکه خواهش مو ده سلسله را روجو دا خبر ختم شي. خو دومره زله دا خبرې شي یو اړخ نشي بل اړخ نشي او مسله حل نشي.
د اقتصاد عالمی اداره یا ورلد اکنامیک فورم په خپل رپورت کې وایي خزی به یو سل اته کاله نور انتظار کوي چې د جنس په بنیاد فرق ختم کی او سړو سره برابر معاشي موقعو دپاره به صبر 200 کالو نه هم زیات وخت اخلي.
او د یمن په مهم بندری ښار الحدیده کې د جګړې د خېلو اړخونو ترمنځ اور بند پیل شوی دی چې دا د یمن د جګړې د ختمېدو په لاره کې یو غټ ګام ګڼل کیږي.
سټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
افغان حکومت وایي د سلام رحیمی په مشرۍ یو مذاکره کوونکی پلاوی له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د پیل او مخامخ ناستې ته د چمتووالي دپاره د متحده عربي اماراتو یو ښار ته رسیدلی دی. دغه حکومتي پلاوی پر داسې مهال ابو ظبي ته رسیدلی چې پرون د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو ناسته وشوه او په هغې کې د سعودي عرب اماراتو او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. افغان طالبانو ویلی چې په دې ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره نه ګوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب خو خوشبینی ښودلی چې ګنی سولې راتلونکې ده. په همدې مهال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چې هیواد به د افغان سولې په بهیر کې تر خپله وسه هر څه وکړي.
د پاکستان خارجه دفتر بیان ډاکټر فیصل وایي د جاسوسۍ په تور د قید سزا تیرونکي د هندوستان شهري حامد نهال انصاري به نن د واهګا بارډر د لارې هندوستان ته واپس ولیږل شي. د خارجه دفتر لخوا دا اعلان پرون د ګل پورس شوی وو. حامد انصاري درې کاله په مردان جیل کې قید وو. رابعه پیرنپیر لنډ تفصیل اورو.
مطبوعات چارواکو د خپلې وایي چې حامد نهال انصاري د مقدمې په محل دا خبره منلې وه چې د جاسوسۍ د پاره په غیر قانوني توګه د افغانستان څخه پاکستان ته راننوتی وو. خو د نهال انصاري وکیل او د کورنۍ وینا ده چې د فیسبوک په ذریعه خپل یوې ملګري سره د لیدو د پاره د افغانستان د لارې پاکستان ته راغلی وو. د حامد نهال انصاري وکیل قاضي انور ډیو ریډیو سره خبرې کی په دې اړه وایي زیاتوي چې حامد نهال انصاري خو تراګر وو او نه جاسوس وو، خو د بدبختۍ له وجې خپل پیدا کړی سوي حالاتو کې ګیر سوی وو چې نن خوشی کړی سو. سرګنده دی وی چې حامد نهال انصاري کال 2012 کې د کوهارد څخه پولیسو او د استخباراتي ادارو چارواکو نیولی وو چې ورسته فوجي عدالت لاړخه کورټ مارشل سوی او بیا کال 2015 د دسمبر په میاشت کې ورته د درې کاله سزا اورول سوی وو.
د اقتصاد عالمی اداره یا ورلد اکنامیک فورم د 2013 کال د پاره خپل رپورت کې وایي د جنس په بنیاد فرق ختمېدو د پاره به خزي نور یو سل اته کاله انتظار کوي او د سړو برابر معاشي موقعو ترلاسه کولو د پاره به صبر 200 کالو نه هم زیاتی. ورلد اکنامیک فورم په یو سل یو کم 50 ملکونو کې د جنسي مساوات د سلور پیمانو ته کتلی دي. دغه پیمانې معاشي موقع، سیاسي اختیار، تعلیم او د صحت سهولتونه وو. په دې معیار آیسلینډ د 1300 کالو نه د نړۍ هغه ملکونو کې په اول نمبر راځي چرته چې ټولنه د جنسي مساوات په ستن ولاړه ده. دې نه پس د ناروې، سویډن او فنلینډ نمونه دي. امریکا په دې فهرست کې په 150 نمبر دی. رپورٹ وای شام، عراق، پاکستان او یمن هغه ملکونه دي چرته چې د جنس په بنیاد تفریق تر ټولو زیات دی.
د یمن د جګړې د خېلو اړخونو ترمنځ د اوربند له هوکړې وروسته نن د نهه سې شنبې په ورځ په بندري ښار حدیده کې حالات آرام وو. د د یمن په جګړه کې تر اوسه زرګونه کسان وژل شوي او 14 میلیونه خلک په کاختۍ کې شپې ورځې تیروي. که چیرته دغه اوروان پسې وغځیږي او دوام وکړي، د یمن د خونړۍ او ورانونکي جګړې د ختمېدو په لاره کې به یو غټ ګام وي. نور تفصیل پرې د بارکوال میاخیل خاور.
د یمن د څلور کلنې جګړې د پایته رسیدا په مقصد د سویډن په مرکز سټاکهوم کې د شاوخوا یوې اونۍ د خبرو اترو په نتیجه کې د تیر زیارت یا پنځشنبه په ورځ پر اوربند اتفاق وسو، خو د یمن په بندري ښار هدیده کې دغه اعلان شوی اوربند تیر شپه عملي سو. خو د اوربند تر پیلېدو مخکې هم د حوثي یاغیانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ یو پر بل بریدونه سوي دي. د ملګرو ملتونو په مرسته په مذاکراتو کې د حوثي یاغیانو او د یمنی حکومت د تاسو ترمنځ د سوي تړون لمخه به دواړه ډلې په درو نیو کې له هدیده شار وځي او واک به د ملګرو ملتونو ترڅارنې لاندې د بی پلاو څارونکو ډلې ته سپارل کیږي. ریپورټونه وایي چې پرون د ګل یا دوشنبه په ورځ تر ناوخته د اوربند تر عمل کېدو څو غنټې مخکې هم دواړو ډلو د هدیده شار په جنوبي او ختیځو سیمو کې یو پر بل درنې حمله کړې، خو د شپې تر 12 بجو وروسته چې اوربند عملي شوی بیا د ډزو ژغونه نه دی اوریدل شوی. خو وروستي ریپورټونه وایي چې نن د ورځې هم په ځینو ځایونو کې جګړه روانه وه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو ګډه کمیټې به په هدیده شار کې د عملي شوي اوربند څارنه کوي، چې له مخې به یې په هدیده شار کې د دواړو ډلو ځواکونه ځای پر ځای کیږي چې دم ګړۍ یوازې د حوثي اغیانو تر واک لاندې دی. ټاکل شوی ځایي چارواکي او پولیس به د ښار چارې او درې سمندري بندرونه د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې تر څارنې لاندې سمبالوي او په جګړه کې ښکېلې غاړې تر اوربند وروسته په دې پابند کړل شوي دي چې په ښار کې به خپل ځواکونه نه ځای پر ځای کوي.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
امکان دی د امریکا پخوانی امنیتی سلاکار مایکل فلین ته نن سزا واورول شي. دا سزا به هغه ته د روس سره رابطو په حق لا وفاقي استخباراتي ادارې اف بی آی ته د دروغو په سر ورکړې کیږي. وس دا د امریکا د ډیسټریکټ جج امیت سولیوان په سر ده چې مایکل فلین ته قید سزا ورکړي او کنه، خو خصوصي کونسل رابرټ مولر وای دغه سزا کې قید نه دي شاملول پکار، ولی چې فلین ته تفتیشکارانو سره ډیر مرسته کړې و. رابرټ مولر د امریکا 2014 الیکشن کې د ممکنه روسي مداخلت په حق له پلټنې کوي. مایکل فلین پخوانی فوزی جنرال او د دفاعي استخباراتي ادارې مشر وو چې د ټرمپ اړمبنې قومي امنیتي سلاکار هم وو.
په امریکا کې د حکومت د نوي بجټ د منځوريدو پر سر جنجالونه نه دي ختم شوي او ممکنه ده چې د جمعې په شپه د بجټ د خلاصېدو له امله د امریکا د فدرال حکومت ګڼ شمېر ادارې وتړل شي. د بجټ د نه منځوريدو یو لوی وجه دا ده چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه د 5 بلیون ډالرو منځوريدل غواړي چې په یغه باندې له مکسیکو سره پر ګډه پوله دیوال جوړ کړي. دیموکراتان او یو شمیر ریپبلیکنان د ټرمپ د دغه پلان مخالفت کوي. دیموکراتان ویلي چې دوی حاضر دي د مکسیکو سره د ګډې پولې د امنیت پیاوړ کولو لپاره یوازې 1.3 بلیون ډالر ورکړي. ټرمپ د خپل انتخابي کمپاینونو پر مهال هم وعده کړې و چې د مکسیکو سره پر ګډه پوله به د ناقانونه مهاجرو د مخنیوي لپاره دیوال جوړوي او لګښت به هم په مکسیکو وي، خو تر اوسه نه دی توانېدلې چې دا دیوال جوړ کړي. نه مکسیکو پیسې ورکوي او نه د امریکې کانګرس.
د امریکا د وفاقي استخباراتي ادارې اف بی آی په خوانه مشر جیمز کومی د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ باندې نیوکی کوي چې د قانون حکمرانی ته خکته لیدلی. د امریکا کانګرس د دوو کمیټیانو سوالونو جوابونه ورکولو پس کومی خبريالانو ته ویلي د اف بی آی کردار سخت اغیزمند شوی چې کله نه د امریکا صدر د دې پر ضد دروغ ویل شروع کړي. هغه پر ریپبلیکنز هم ټکونه وکړه چې ټرمپ او د هغه پلویانو مخې ته په ودرېدو یریږي. د وایټ هاوس پریس سیکرټري سارا هکبی سینډرز دې په جواب کې په ټویټر ویلي ریپبلیکنز ته د قومي او د هغه د بدونوانی مخه نیول پکار دي.
د دوو نویو ریپورټونو له مخې چې تازه خبره شوې دي د امریکې د 2014 کال په صدارتي انتخاباتو کې د روس د مداخله هڅې له هغه څه چې ګڼل کېده لا هم پراخې او زیاتې وي. دغه تازه ریپورټونه د امریکا د استخباراتي ادارو هغه وینا لپسې غوښتلې کوي چې وایي روس د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنې کړې وي او غوښتلې چې د خپل د خوښې کسې د امریکا ولسمشر وټاکل شي. د اکسفورد پوهنتون او د یو څېړنیز مرکز رپورټ وایي روښانه ښکاري چې دغه ټولې هڅې د ریپبلیکن یا جمهوري غوښتونکو ګوند او په خاص ډول د ډونالډ ټرمپ په ګټه روانې وي. روس نن د نهه یاسي شنبې په ورځ یو ځل بیا دا تورونه رد کړل او د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف هغه بې بنیاده الزامات وګڼل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته بیا هم تاسو ښه راغلاست وایو. د واشنگتن ډی سی دی او اوس پر شو تفصیلی رپورټونه ته لومړی به هم پیل وکړو. د افغانستان د سولې په خبرو باندې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په اړوند لوړې کچې غونډې روانې دي او افغان حکومت خوشبینی ښودلې چې د دوی مرکچیان به وکړی شي له طالبان سازو سره مخامخ خبرو ته کینی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم ویلي چې سوله راتلونکې ده. په دې برخه کې تازه معلومات په لخپل قدرمن همکار پیر زبیر شاد خبرو چم دا اوس موږ سره په سټډیو کې دی. پیر صاحب سټډیو مشه په خیر راغلی. اول که تاسو راته وایئ چې تازه معلومات مو څه دي، دغه خبرې کوم ځای ته رسیدلي، جزئیات را برسیر شوی کنه؟
نو زه اوس پورې هو چې کوم دی د خشداده چې طالبانو چې کوم ګروپ ته غوي کوم مشران دی هلته په دوبې شي هغه زلمی خلیزاد سره مې لاسوبې دي او دغه برعکس چې څنګه تاسو رپورټ شو ویل چې افغان حکومت وایي چې دوی به طالبانو سره ملاویږي، طالبانو دغه خبرو ته غبرګون شولای دا وایي چې دا څه خبره نسته، موږ چې کومه خبره کړې دي هغه د امریکې سره مو خبرې کړې دي او امریکې چې کوم دلته فوجی مداخلت تا هغه ختمولو باندې دا خبرې سوي دي. نور چې کوم مختلف مطبوعات او شغرا روان دي په غشه دا هدي چې امریکا ورته وایي چې د طالبانو دیش پر میاشتو پارا دزبندې اعلان وکي او طالبان هغه وایي چې موږ هغه پورې نوې تیار چې کله پورې تاسو په قانون شي تبدیل په عین شي مو بدلون نوې کړای او د امریکا د سعودي د پاکستان او د متحده عرب امارات په ګارنټي باندې دوی نمائنده یو کس چې هغه د کیرټیکر ګورنمنت مشر نه کی جوړ چې کله پورې دا نوې کړه نو موږ به دزبندی باندې خبرې نه کوو. نو دا اوس پورې دوی
دغه شرطونه چې تاسو ویلي چې طالبانو داسې ویلي دي، دا شرطونه څومره به د افغان حکومت یا امریکا ته د منلو وړ وي؟
نو جی افغان حکومت خو دا د چې افغان حکومت ها میټینګونه کړی دی دوی ملکونو سره په دغه دوبېشه خو کتا سو ګورې په جنیوې شه صدر اشرف غنی یو باقاعده ګایډلاین اعلان کړی و چې کومه خبره کیږي هغه به د فریم ورک او د ګایډلاینز لاندې کیږي. په هغه شه دوی دا خبره کړې و چې آئین چې کوم آئین چې کوم خبرې دي د شجه د حقونو د پاره چې هغه دوی ومني، بل هغه ګروپونه چې ترهګر تنظیمونو سره تعلق نه وي هغوی سره به خبرې نه کیږي او آئین که بدلېږي ها هغه به د آئینی په طریقې سره. نو اما نه د خیال چې امریکا یا اشرف غنی حکومت به د خبرو ته سرکشیر دی او په داسې حالت شي چې طالبان دزبندی نه کوي، ولې چې دوی ډاریږي چې فرض که موږ هغه وکړو نو افغان ځواکونه به مضبوط شي دا شپږ میاشتو سي او کیدای سي دا دومره دوی هغه زور نه سي پاتې چې کوم دوی اوس راخیستی ده.
دا خبرې وایي د پاکستان په مرسته کیږي، دا څه ښکاره کوي او طالبان څومره د پاکستان د اثر لاندې کیدی شي؟
نو پاکستان خو ډیر اثر لري. پاکستان دغه څومره وخت نه چې کومه پالیسی د حکومت تګلارې وا هغه دغه بنیاد باندې وا چې پاکستان خپل چې کوم اثر ده په افغانستان شاو غوونه بلی دغه لپاره دوی د طالبانو هم رسته کوله دا نور چې کوم ګروپونه دی لکه حقانی شبکه سو د دغه شپاره ساتلی. نو اوس هغه وخت راغله چې پاکستان خپل هغه اثر چې کوم په طالبانو دوی ده هغه استعمال کی. نو دغه نه دا پته لګی چې طالبان خو په خپل واک اختیار شنه دي، نو که دوی خپل واک اختیار شنه وي نو دغه نه دا اندازه کیږي چې کوم دوی خبرې وکي یا کوم دوی لوزونه وکي کېدای شي هغه بیا سبا پوره کولو دوی قابل نه وي، ولې چې دوی به کوم خبرې کړي په خپل هغه به نه وي کړي او بل په یوې خولې ها ماته نه خیال چې دوی به وي. او بل دا ده چې کومه مهمه خبره ده چې طالبانو علاوه په افغانستان شوز نور داسې ګروپونه دي چې کوم باندې تور لګي چې هغه پاکستان سپورټ کوي لکه لشکر طیبه سوا داعش سوای او پاکستانی طالبان. دغه گروپونه چې په پاکستان تور لګی چې دغه گروپونه هدو یا کوي که فرض کا سبا دوی دزبندی وه کې کېدای شي دا نور گروپونه تشدد کوي نو دغه افغانستان مسله به چې کومې دا به دغه سیر روانه چې کله پورې پاکستان بنیادی خپل تګلار نه بدل کړي.
ډیره مننه پیر صاحب، سلامات اوسئ.
ډیره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په افغانستان کې د امن راوستلو د پاره چې پرون ناکامې خبرې اترې شروع شوې دي، پاکستان هم پکې ملګری دی، نو دغه خبرې اترې به دې ځل لا څومره کامیاب شي او خوشبیني څومره ده د دې خبرو ترو د کامیابېدو چې په افغانستان کې به امن راولي. د ډیوا خبریال مدثر شاه دغه موضوع ته کتنه کړې ده، تاسو ته په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
پوهان وای تیرو وختونو کې هم داسې هڅې سوزل شوې دي، خو چون د منطقې د ټولو هیوادونو د ګټو خیال پکې نو ساتل شوی نو ځکه یې مثبتې نتیجې نه دي راوتي. اونیزدو کې چې د امریکا استازي زلمی خلیزاد د سیمې د هیوادونو دوره وکړه او زیاتره افغانستان کې د سولې په حق له اعتماد کې اخستې دي، نو بریښې داسې چې ډېر زر به ټولې خواوې د سولې په یوه فارموله موافق شي. البته د نړیوالو اړیکو یو څېړونکي ډاکټر اعجاز خټک وایي کوټلې خبره کول بل بشاید په دې اړه د وخت نه مخ کې وي، خو زیاته خوشبيني او مایوسي دواړه نه دي کول پکار.
هر وخت توقع هم هر وخت زکه چې خواهش مو ده سلسله را روزو دا خبر ختم شي، خو دومره زله دا خبرې شي یو اړخ نه شي بل اړخ نه شي او مسله حل نه شي. دې کې ډېر زیات کانټراډیکشن دي. اوس پاګې نه بدې څنګه دي؟ صرف د امریکای او د طالبانو سره اګریمنټس نه دي، پاکستان او افغانستان او د نور مختلف ډېر انټرست دي. دا به څنګه کېږي؟ څه لاره به راوځي؟ ما دا خیال دی چې فی الحال داسې څه ډېر دغه نه ښایي، خو دومره به وایو چې یو پوزیټیو ډیولپمنټ دی. هوپفلی څه مخ پرمختګ به وشي، خو بهرحال د وخت مخکې ډېر زیات خوشبیني هم ښه ده او ډېر مایوسی هم خان ده.
وای د دې پروسې تر څنګ باید په نورو امکاناتو او متبادلو هم غور او عمل پکار دی، کم کې چې د افغانستان اقتصاد ته وده ورکول، د پاکستان او افغانستان تجارتي اړیکې نورې مضبوطول او هم د غرش د دواړو اولسونو ترمنځ کلتوري روابطو کې اضافه کول شامل دي. او وای که په کم پړاو کې خبرې اترې د ځنډ ښکار شي نو مایوسی نه ده پکار، بلکې د نوي سر نه په نورو موضوعاتو هم خبرې کېدای شي. بلخوا د پېښور پوهنتون د ایریا سټڈی سنټر یو پروفیسر ډاکټر شفیع وای دی خبرو کې د پاکستان مهم کردار دی. وړاندې هم د پاکستان سیاسي قیادت افغانستان کې د سولې خواهش ظاهر کړی دی، خو د فوزي قیادت د مرستې نه غیر دی کې نه دی بریالي شوي. خو وای د موجوده وزیر اعظم عمران خان او فوزي اسټابلیشمنت تعلقات مثالی دي، نو ځکه پوره امید کېدای شي چې دا ځل خبرې نتیجه ورکړي.
دا ډیره ښه خبره ده، خو صرف هغه نه وي کا مثلا صرف تقریر نه وي یا صرف یو هغه نه وي، مطلب چې یو لکه عام ترنګي سیاسي بیانونه جوړیږي. خو زما یقین ده چې عمران خان چونکې د اسټابلیشمنت سره هم ښه تعلق ده، داسې بیان به چرته هم نه ورکوي چې هغه د هغې څه معنا نه راوځي او صرف بیان وي. او دومره خبره ده چې دا ډېر غټ ډیولپمنټ ده، کم از کم چې پاکستان پہله ځل یو واریز دوی مخکې هم وی چې یاره خبرې به کیږي او خبرې هم شوې. او دوی پکې زمونږ وزیر خارجه هم لاړو کابل لا یو واریز دوی مخکې دا وین داسې خبرې پکې رالی.
خو ډاکټر شفیع هم په دې نظر ده چې خبرو اترو کې څه وخت هم په نورو موضوعاتو خنډ پیدا کېدای شي او داسې مشکلات مونږ د نړۍ نورو برخو کې لیدلی دي. البته وایي هغه ستونزې هوارې دي چې په کومو چې ټولې خواوې رضادي او په هغه موضوعاتو خبرو ته دوام ورکول پکار دي په کومو چې بلابلې خواوې تحفظات لري. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
2013 میلادی کال په ختمېدو دی او دغه کال په افغانستان کې ل ډیرو خنړیو پیښو سره مل وو. په افغانستان کې په 2013 کال کې د طالبانو سره جګړو زور واخیست. د یو خانه امریکایي جهازونو پر غو باندې خپل بمباری سی واکړه او ل بل په لابه طالبانو ډیری غنې سیمې د افغان حکومت ل ولکینه بهر کړلې او ځانته یې وساتلې. او پام دی حال کې د کال په ورستیو میاشتو یا هفتو کې امریکا وکړی شول چې د طالبانو سره مستقیم تماسونه ډیر کړي او د سولې د خبرو یو لار هم پرانستل شوه چې دی ته د افغانستان د سولې په برخه کې څیړونکي په ښه نظر ګوري. په دې حق چې په تیر کال کې افغانستان په دغه 2013 کال کې څه لوړې او ژورې تیرې کړې او آینده به څنګه معلومیږي، پام وکړئ د مجاهد جواد رپورټ ته.
په افغانستان کې 2013 کال له خونړیو بریدونو سره پیل شو. د کابل په یو عصري هوټل باندې د جنوري د میاشتې په برید کې په لسګونو کسان ووژل شول چې 14 تنه یې بهرنیان وو. څو ورځې وروسته طالبانو په چاودیدونکو توکو بار یو امبولانس موټر د خلکو په یوې ګڼه ګوڼه کې والوزاوه چې لږ تر لږه 95 کسان پکې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې کال کې ملکی وګړو ته ډیره زیاته مرګ ژوبله وخت ده او امریکایي جنرالان وایي افغان امنیتي ځواکونو ته هم درنه مرګ ژوبله وخت ده. دوی دا هم وایي چې 12 امریکایان هم په جګړه کې وژل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی په وار وار له طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي.
موږ د ملي حکومت په استازیتوب طالبانو ته د یو داسې سولې وړاندیز کړی چې د هېواد اولیا ګټې او د هېواد د ټولو اتباعو په تیره د ښځو حقوق او مشارکت پکې تامین او مسؤول وي او د هېواد په خاوره د ټولو نړیوالو ترهګیرو او جرمي ډلو مخنیوی تضمین کړي.
خو وسلوالو طالبانو د هغه غوښتنه ونه منله. طالبانو غوښتل چې نیغ په نیغه له امریکایانو سره خبرې وکړي. په رواني 12 کلنۍ جګړه کې لومړی ځل دمه په جون کې هغه وخت راغله کله چې ولسمشر غنی له وسلوالو طالبانو سره په یو اړخیزه توګه اته ورځنی اور بند وکړ. طالبانو هم په غبرګون کې له دغو اتو ورځو څخه په دریو کې اور بند وکړ چې هغه د کوچني اختر ورځې وي. په دغه مهال ډېرې داسې صحنې ولیدل شوې چې خلکو یې ګمان نه کاوه. ملکی افغانانو له طالبانو سره سلفیانې وویستلې او په ځینو انځورونو کې ښکارېدل چې وسلوالو طالبانو پکې له افغان امنیتي ځواکونو سره روغبړ کاوه. په دغه مهال یو طالب وویل
دا غوښتنه ده چې دا اوربند د مشرانو د خوانه درې ورځې دی موږ یو چې د ټولو مردا اوربند.
امریکا بیا په اوړي کې د خپلې اوږدې مودې په سیاست کې نرمښت راوست. یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټي الیس ویلز له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. وروسته بیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد د یوه ځانګړي استازي په توګه ونومو چې د طالبانو په ګډون له ټول وړخونو سره خبرې وکړي. خلیلزاد له هغې وروسته سیمې ته درې ځله ورغلی دی. طالبانو د دغه پرمختګ هرکلی وکړ خو تاوتریخوالی کم نه شو. د طالبانو په بریدونو کې له دواړو غاړو څخه په سلګونو کسان وبژل شول. په ورته وخت کې د داعش په نامه یوې بلې ډلې چې تر اوسه یې ګڼ معلوم مشران له پاکستان څخه دي په ننګرهار او کابل باندې د دې کال په اوږدو کې ګڼ بریدونه وکړل. د روان تاوتریخوالي سره سره په افغانستان کې پارلماني ټاکنې ترسره شوې او میرمنو هم خپله رایه ورکړه. 2013 کال په افغانستان کې په دې هیله پای ته ورسېده چې له طالبانو سره روانې خبرې ښایي په راتلونکي کال کې کومه مثبته پایله ولري.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
نا د وایس اف امریکا ډیوه خبری خبرونه ده. د برتانیې هوایی شرکت بریټیش ایرویز په لس کاله پس یو ځلې بیا پاکستان د پاره خپل پروازونه شروع کړي. لس کاله مخکې دوی په کومه علت باندې پاکستان د پاره خپل پروازونه بند کړي وو؟ د ډیوه خبریال الیاس خان دغه موضوع ته کتلی دی، تاسو ته په ریپورت کې وړاندې کوي.
د تجارت دپاره د وزیر اعظم مشاور عبدالرزاق داود او بهر هیوادونو کمیش پاکستانیانو دپاره د وزیر اعظم خصوصي معاون زلفی بخاري دا فیصله په پاکستان کې سرمایه کاری او تجارت دپاره مثبته بولی او وایي چې دا د دې خبرې ثبوت دی چې موجوده حکومت د غیر ملکي سرمایه کارانو ته تحفظ ورکوي او دا چې پاکستان د سرمایه کاری دپاره یو محفوظه هیواد دی. پاکستانی تاجرانو او صنعتکارو د بریټیش ایرویز فلایټس دوباره پاکستان ته د راتللو هرکلی کړی دی او دا تجارتی هلو زرو او پاکستان کی غیر ملکی سرمایه‌کاری کی اسانتیاوی ورکولو د پاره یو مثبت گام گنی. دیوار ریډیو سره خبرو کی د پاک افغان گټ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری پخوانی مرستیال صدر او د فیڈریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری روان کال د پاره صدارتی امیدوار د روفان اچکزئی په دې اړه وی
ډیر هر کلی ورکوایو او د ډیر یو ډیر مثبت گام دی او ډیر ښه کار وشو او موږ تمه لرو چې د نور ایرلاینز او نور چې کوم سرمایه کاران دی سرمایه گزاران دی هغه ته د پاکستان له دراتو د پاکستان سره د تجارت نور مزید ښه کول لپاره یو ډیر غټ مثبت ګام به او دا تمه ده چې ورو په پاکستان کې سرمایه گزاري هم زیاتیږي، د سر په سیاحت هم ډیر غټه فائدہ رسیږي او د سر چې کوم تجارت دی او دا به ډیر مخ په وړاندې دی.
یو بل تاجر او د اف پی سی سی ای په خوانی مرستیال صدر او د هتار انډستری اسوسییشن وایس چیرمن ریاض خټک دا یو خګام غنی او وای
چې یو خو ټریول د پرې اسانی شو دغه چې یو کې تتل بو نو وای دوبای الته کې مو فټی ټایم ځای کېدل بو او کمیټینګ بو هغه ته په ټایم نشو دا او تاجران ته خاص دا مو سره اسانتي پیدا شي چې مو په ټایم باندې الته راځو په ټایم باندې نان سټاپ فلایټ په یو کې کې چې کوم پاکستان ایکسپیکټ دی هغه مزه غواړي او یو کې خلک هم پرسنل دا غواړي چې پاکستان چې وځي بومینګ په ریلیز کی چې کوم خپل ال اشاره ورسول دا د بیگ پاکستان چې دغه از ا ورجن مارکیټ فور دی ورلد کرا د سپیک پوجه باندې دا وړي لوی مارکیټ وی نو هر بل کوله دا غوړي مشکل تر وسو چې کمیونیکیشن ګیپ کې کم وی
د بریټیش ایرویز وی پانی تر مخه بریټیش ایرویز په د هیترو او اسلام آباد په دې لار هفته کې درې پروازونه چلوي او د دې کرایه به 499 یورو یا یو کم 9000 پاکستانی روپی وی. الیاس خان وایس اف امریکا
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په متحده عربی اماراتو کې نن په دویمه ورځ د پاکستان په مرسته په امریکایي استازو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. د خبرو اترو په ځای کې د افغان حکومت استازي هم موجود دي او ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د طالبانو ځینې شرطونه هم ښکاره شوي دي. یو څېړونکی د خبرو اترو په باب وایي
هر وخت یې توقع خوب هر وخت یې ځکه چې خواهش مو دی سلسله را روځو دا خبر ختم شي. خو دومره ځله دا خبرې شوې دي یو اړخ نه شوي بل اړخ نه شوي او مسله حل نه شي.
د اقتصاد عالمی اداره یا ورلد اکنامک فورم په خپل رپورت کې وایي ښځې به یو سل اته کاله نور انتظار کوي چې د جنس په بنیاد فرق ختم کړي او سړو سره برابر معاشي موقعو دپاره به یې صبر 200 کالو نه هم زیات وخت اخلي.
او د یمن په مهم بندري ښار الحدیده کې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ اوربند پیل شوی دی چې دا د یمن د جګړې د ختمېدو په لاره کې یو غټ ګام ګڼل شوی دی.
او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته.
افغان حکومت وایي د سلام رحیمی په مشرۍ یو مذاکره کوونکی پلاوی له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د پیل او مخامخ ناستې ته د چمتووالي لپاره متحده عربي اماراتو ته رسیدلی دی. دغه حکومتي پلاوی پر داسې مهال ابوظبي ته رسیدلی چې پرون د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرو ناسته وشوه او په هغې کې د سعودي عرب اماراتو او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. افغان طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره نه ګوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب خوشبیني ښودلی چې ګنی سوله راتلونکې ده. پر همدې مهال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد به د افغان سولې په بهیر کې تر خپل واسه هر څه وکړي.
د اقتصاد عالمی اداره یا ورلد اکنامک فورم د 2013 کال د پاره خپل رپورت کې وایي د جنس په بنیاد فرق ختمېدو د پاره به ښځې نور یو سل اته کاله انتظار کوي او د سړو برابر معاشي موقعو ترلاسه کولو د پاره به صبر 200 کالو نه هم زیات وخت اخلي. ورلد اکنامک فورم په یو کم 50 ملکونو کې د جنسي مساوات سلور پیمانو ته کتلي. دغه پیمانې معاشي موقع، سیاسي اختیار، تعلیم او د صحت سهولتونه وو. په دې معیار آیسلینډ د 13 کالونه د نړۍ هغه ملکونو کې په لاول نمبر راځي چېرته چې ټولنه د جنسي مساوات په ستن ولاړ ده. دې نه پس د ناروې، سویډن او فنلینډ نمونه دي.
د یمن د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اوربند له هوکړې وروسته نن د نهه یاسې شمې په ورځ په بندري ښار حدیده کې حالات آرامه وو. د یمن په جګړې کې تر اوسه زرګونه کسان وژل شوي او 14 میلیونه خلک په کاخته کې شپې ورځې تېروي. که چېرته دغه اوربند پسې وغځېږي او دوام وکړي د یمن د خونړۍ او ورانونکې جګړې د ختمېدو په لاره کې به یو غټ ګام وي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې د جګړې دواړه لوري تر اوسه ډزبندۍ ته پابند پاتې دي.
امکان دی د امریکا پخوانی امنیتی سلاحکار مایکل فلین ته نن سزا واورول شي. دا سزا به هغه ته د روس سره رابطو په حق له وفاقي استخباراتي ادارې اف بی آی ته د دروغ په سر ورکړی کیږي. اوس دا د امریکا د ډیسټریکټ جج امټ سولیوان په سر ده چې مایکل فلین ته قید سزا ورکړي او کنه. خو خصوصي کونسل رابرټ مولر وایي دغه سزا کې قید نه دي شاملول په کار ولې چې فلین د تفتیشکارانو سره ډیره مرسته کړې وه.
په امریکا کې د حکومت د نوي بجټ د منځریدو پر سر جنجالونه نه دي ختم شوی او ممکنه ده چې د جمعې په شپه د بجټ د خلاصېدو له امله د امریکا د فدرال حکومت ګڼ شمېر ادارې وتړل شي. د بجټ د نه منځریدو یو لویه وجه دا ده چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه د 5 بلیون ډالرو منځریدل غواړي.
د امریکا د وفاقي استخباراتي ادارې اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ باندې نیوکې کړې چې د قانون حکمرانۍ ته خکته لیدلې. د امریکا کانګرس دوو کمیټیانو سوالونو جوابونو ورکولو پس کومی خبريالانو ته ویلي د اف بی آی کردار سخت اغیزمند شوی چې کله نه د امریکا صدر د دې پر ضد دروغ ویل شروع کړي.
او جاپان د خپل دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو په مقصد د 15 کلن پلان جزئیات اعلان کړل. د دې پلان پر اساس جاپان غواړي چې د چین او شمالي کوریا څخه د ممکنه ګواښونو د مقابلې لپاره خپل پوځي مصارفات زیات کړي. د نوي پلان لمخې چې نن د نهه یاسې شنبې په ورځ د وزیر اعظم شینزو آبه د کابینې لخوا منظور شو، جاپان به خپل ځواکونو ته 240 پرمختللي امریکایي F-15B ډوله او 115 F-15A ډوله سټیل جیټ جنگي جهازونه وپیری. همدارنګه جاپان به له امریکا څخه 2 AGS-ویزایل ضد سیسټمونه په پیسو واخلي. د دغه 15 کلن دفاعي پلان ټول ټال لګښت $202 بلین اټکل شوې دي.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی به خبری خبرونه ده. د اقتصاد عالمی اداره یا ورلد اکونومیک فورم د 2013 کال د پاره په خپل ریپورت کې وایي چې د جنس په بنیاد فرق ختمې دوه د پاره به خزي نور یو سل اته کال انتظار کوي، او دا چې د سړو برابر ماشي موقع ترلاسه شي نو 200 کالونه به هم زیات وخت اخلي چې خزي صبر وکړي. دی ته تفصیلي ریپورت په دې موضوع باندې تیار کړی زموږ همکار مختار خلیل.
د عالمی اقتصادی ادارې په رپورت کې یو کم یو نیم سل ملکونو کې د جنسی مساواتو کردار په سلورو مدونو کې بیان کړی شوی دی. دا مدونه د اقتصادی موقعو، د سیاسي اختیار، د تعلیم، د حصول او د صحت مدونه دي. په دې معیار آیسلینډ د جنسی مساواتو په لړ کې سخت کال هم په لسم ځل اول نمبر راغلی دی. ورپسې ناروی، سویډن او فنلینډ راغلی دي. په شپږم نمبر روانډا، هر کله چې نمیبیا د لومبو لسو ملکونو په قطار کې په لومبي ځل شامل شوی دی، او دا شان د سب سهارا افریقي سیمې نه په دې حیثیت کې راتلونکی دویم ملک دی. امریکې په دې لړ کې سخت کال دوه ځایونه د لاسه ویستې دي او په 150 نمبر راغلی ده. د رپورټ اهم لیکوالې سادیا زاهدی وایس آف امریکا سره د خبرو کولو په وخت ویلي دي چې د امریکې په کمزوري حیثیت کې د راتلو سبب سیاسي او اقتصادي مساواتو کې کمزورې کارګزاري ده. سادیا زاهدی وایي چې د اقتصادي شرکت په معامله کې د امریکې د ټولو نه بدترین اړخ د ګټلي آمدن تخمینه ده. د زنانو کل ګټلي آمدن د سړو د ګټلي آمدن د اوسط برابر دی. اوس هم په دې کې لوی فرق لا موجود دی. دویم اړخ یې د سیاسي اختیاراتو دی. دلته امریکا په ټوله دنیا کې په دوکم سلم نمبر راغلی ده. سادیا زاهدی نور ویلی دی چې زنانو له د سیاسي اختیاراتو په مت کې د امریکې حاصل کړی حیثیت 12.5% دی، او دا د عالمی تناسب د 2.3% نه ډیر ښکته دی. دی دا خبره په ګوته کړه چې په رپورټ کې د زنانو هغه کامیابۍ نه دي ذکر شوي کومې چې دوی د امریکې د نیمایي مودې په انتخاباتو کې حاصل کړي دي. په رپورټ کې ویلی شوي دي چې د نمیبیا د لوړ حیثیت حاصلولو وجه پارلیمان کې زنانو له د زیاتې برخې ورکول دي. په رپورټ کې په 19 نمبر د سویلي افریقې د راتلو ذکر هم شوی دی، خو رپورټ وایي چې د اجرتونو په مساواتو کې سویلي افریقا لګشان لاندې تللی ده. په رپورټ کې د جنسی مساواتو په معامله کې غربي یورپ په اعلی سطح بیان شوی دی. ورپسې قطبی امریکا، لاتینی امریکا، ختیځ یورپ، وست ایشیا، ختیځه ایشیا او د بحر الکاهل د سیمې ملکونه دي. په رپورټ کې ویلی شوی دی چې د افریقي د سب سهارا سیمې جنسی فرق پر لپسې شپږ کاله راسې په زیاتېدو دی. د رپورټ په اخر کې لیکلی شوی دی چې سویلي ایشیا د جنسی مساواتو په معامله کې د ټولو نه په لاندې راتلونکو سیمو کې په دویم نمبر راغلې ده، خو په دې لړ کې بدترین حالت کې مشرقي وسطا او د شمالي افریقي سیمې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
بیا هم ښه راغلی دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. په بلوچستان کې وروسته له هغه چې په تیره هفته کې د نیوروسرجن یو ډاکټر وتښتول شو د ناپیژاندو وسلوالو کسانو لخوا، اوس ډاکټرانو په بلوچستان صوبې کې کاربندیز یا احتجاجي هرتال کړی دی. په سرکاري روغتونونو کې د دوه ورځو دپاره او په شخصي روغتونونو کې بیا د 2 ساعتو دپاره ډاکټرانو د کار نه لاس اخیستی دی، او غواړي چې تختول شوی ډاکټر ابراهیم خلیل ژر تر ژره را خوشی شي. پام وکړئ په دې حقله د حمید سمسور رپورټ.
د ډاکټرانو د اتحادیې له لوري نن د بلوچستان په ټولو سرکاري هسپتالونو کې کاربندیز دوام درلودی. ټولی اوپیډیانی تړل سوی وی. په اوپیډیانو کې د ډاکټرانو د کاربندیز لسوه بزخه ناروغ خلک هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو.
زما نوم غلام نبی دی، په نواکلی سره غلی ټریټمنټ لپاره. ما سره خپل پلار سره دی، نو فلاله خو موږ ټریټمنټ چې دی په نیمه کې دی. موږ خو غواړم نه ستللی، نیم کار سوی دی او چې نیم کار وسی بیا هم پرایویټ کې نه دخپی.
ابي دراستالو ډاکټر نه یې.
ډاکټرانو دا احتجاج په دې باندې ریکارډ چې ډاکټر ابراهیم خلیل شیخ پروانه اونۍ کې د ناصرګند وسلوالو له لوري د کوټې له شاباش تاون زخه ترشتول سوی دی. د ډاکټرانو اتحادیه ویي چې دغه کاربندیز به دوه ورځې دوام ولري چې نن او سبا به هم وي. د ډاکټرانو دغه کاربندیز په شخصي هسپتالو کې دوه ساعته دی چې د ماشپین له درو بجو څخه بیا د مازیګر تر پنځو بجو پورې به وي. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مشر حنیف لونی وویل
ډاکټر صاف ټارګیټ دی، دا کریمینلز ډاکټر یو معصومه سوسایټي ده، ډېر ایزي باندې خپل ډاکټر ټارګیټ دی او ډاکټر کمیونټي په دغه باندې ډېر په غم غوسه کې ده. ډېر زر به ګرد کمیونټي خپل لاهې عمل ورکړي که په 24 اور کې په دغه باره سره څه اهم ډیولپمنټ نه وسي.
د ډاکټرانو سره سره په ټوله بلوچستان کې پیرامیډیکل سټاف هم په سرکاري هسپتالونو کې کاربندیز کړی دی. د پیرامیډیکل سټاف مشر جمال شاه ویي چې موږ بل لار نه لرو.
د دې علاوه بل لار په دې ملک کې نشته، څوک موږ ته دا ګارانټي راکړي ستاسو په کور کې کښېني او په هسپتال کې کښېني ستاسو تاوان به نه اخیستل کېږي او ستاسو سړی به موږ روز درته راوړو. که دا کور کمانډر د دې شورټي ورکړي که د دې ځای څوک دلته ډېر خلک ستاسو مخته ټارګټ شو شهیدان شو هغه سو بیا چا نوم هم نه واخیست.
یو بل ډاکټر بیا وویل چې دا لومړی پیښنه ده چې ډاکټر تښتول کېږي. د ده په خبره چې تر دې لمخه هم په درجنو ډاکټران تښتول سوي دي چې زیاتره بیا د پیسو په بدل کې راخوشي سي. څلور ورځې لمخه ډاکټرانو و حکومت ته دوه شواروزه وخت ورکړی وو چې اوس و څلور شواروزه ته رسي، خو د دې باوجود ډاکټر ابراهیم شیخ نه دی راخوشي سوی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر بیا وویل چې موږ د ډاکټر ابراهیم شیخ د راخوشي کېدو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. کمیټه هم موږ په کار اچولې ده. ادارې په دې باب معلومات راټولوي او دغه ډول پر شکمنو ځایو باندې عملیات هم روان دي. د ډاکټرانو د اکشن کمیټې مشر ډاکټر غلام رسول وویل که چیرې حکومت تښتول سوی ډاکټر په سملاسي ډول باندې نه کوي راخوشي، نو بیا به دوی خپل احتجاجونه اعلان کړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټا.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva،
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان د اقتصاد په حواله سره خبره کوو. د پاکستان سټیټ بینک لخوا نن یو رپورټ جاری شوی دی او په دې تازه رپورټ کې د پاکستان چې کم نیخ په نیغه سرمایه کاری کیږي د بهر ملکونو نه، په دې حواله سره ځینې شمیرې یا نمبرې مخې ته راغلي دي چې دا ډیر زیات دغه سرمایه کاری کمه شوې ده. زموږ همکار نفیس ټکر موږ سره په سټوډیوز کې موجود دی، د هغوی نه به په دې موضوع باندې تفصیل اخلو. په خیر راغلی. د ایف ٹی آئی یا فورن ډایرکټ انویسټمنټ په حواله سره چې کوم تازه رپورت راغلی دی پاکستان په حواله، دا څه وایي؟
سمینی دا رپورټ د پاکستان چې کوم دولتي بینک دی، یعنی حکومتي بینک سټیټ بینک آف پاکستان، هغوی خپور کړی دی، پرون یې خپور کړی دی. او هغې کې چې څه هغوی شمیرې ورکړي دي، هغه د پاکستان د اقتصادي میدان لپاره یعنی ښه خبرونه نه دي. په پاکستان کې یا په هر ملک چې کوم دی، دوه قسمه غټ پنګې اچولې کېږي. یو هغه چې نیخ په نیغه لکه ته یا بل یا کومه کمپنی پیسې وړي او پاکستان کې هلته په مختلف پروجیکټونو کې لګوي، نه دې ته نیخ په نیغه سرمایه وي. او یو هغه پیسې ری چې څوک په سټاک ایکسچینج مارکیټ کې ورچې، نه هغه ته پورټفولیو انویسټمنټ وي. نو د سټیټ بینک چې کوم رپورټ راغلی، هغه کې د پاکستان دواړه قسمه چې کومې پنګې دي یا انویسټمنټس دي، نه هغه لاندې غورځېدلې دي. لکه زه به دا ویم چې که مونږ دا د نیخ په نیغه پنګو خبرو کو، نو هغه د د جولای نواله تر د نومبر پورې د لومبنې پنځه میاشتې دا پنځو میاشتو رپورټ دی. د لومبنو د نوي کال د نوي مالی کال د لومبو پنځو میاشتو رپورټ دی. نو په هغه کې دا نیخ په نیغه سرمایه چې کېږي دا پنځه دېرش فیصده کمه شوې ده. یعنی دومره په روس کال په دومره موده کې تقریبا اته سوه اتیا میلیون ډالر خلکو بار نه راوړو په مختلف پراجیکټونو کې. په دې کې زیاتره داسې وګڼه چې دا چین پیسې وې. خو سخت کال هغه چې کوم دی نه هغه پنځه سوه میلیونو ډالرو ته راغلي دي، پنځه دېرش فیصده. او دغه شان کو موږ وګورو. بله بده خبره چې دن هغه داره چې په زیر دی چې خلک سټاک ایکسچینج ته پیسې راوړي، نو په لومبنو پنځو میاشتو کې سټاک ایکسچینج نه پیسې تللي دي. په روس کال په دومره موده کې، یعنی کله چې تیر مالي کال و، نو په دومره موده کې درې سوه دېرش میلیونه ډالره خلکو په سټاک ایکسچینجونو کې اچولی وې. دا ورکړې راکړې بازار یادوم. خو سخت کال د هغې نه سل میلیونه ډالر خلکو بهر وستي، یا دوبۍ ته وړي دي یا امریکې ته راوړي دي. بس هلته کې هغه په مارکیټ کې هغه باور چې په مارکیټو هغه کم شوی دی، نو خلکو ته بهر پیسې وړي دي.
په دې کې رپورټ کې د چین ذکر هم کیږي چې لکه د چین لخوا هم ډېره زیاته سرمایه چې کومه ده هغه اوس نه راځي، چې څنګه په پروس کال تاسو یاد کړه پروس کال راغلی و.
او دا 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 ځکه دا سره چې پروس کال چې دی، نو تاسو ته پته وي چې د دې وخت کې د ټولو نه زیاته سرمایه یا پنګ چې دی هغه د چین نه راځي، ځکه چې چین ډېر پروجیکټونو باندې کار کوي د سی پیک لاندې. نو پروس کال چې دی هغوی تقریبا د دوه اشاریه اته بلیونه ډالر عربو ډالرو پروجیکټونو باندې کار کړو. خو اوریدونکو ته پته وي چې د سی پیک لاندې چې کوم پروجیکټونو هغه تقریبا په ختمېدو دي. نو په دې وجه باندې هغه اوس هغه پیسې کمې شوي دي. نو سخت کال دا تمه نه ده چې ګینې دوی به دومره پیسې دغه کې، ځکه چې د لومبنو پنځو میاشتو لپاره چې کوم هغوی پیسې راوړي دي نه هغه ډېرې زیاتې کمې دي. نو دا نه ښکاري چې ګینې په راتلونکي د کال دا کال دا مالی کال به په جون کې ختمیږي که نه. نو تر جونه پورې داسې فکر کېږي چې ګینې دوی به هغومره درې بلیونه ډالر چې کوم دوی پر تیر کال کې راوړي هغومره برانه شو. بل دا چې اسم د پاکستان چې کوم د تجارت چې کومه خساره ده، زه به اوریدونکو ته دوم چې خلک دا تجارتي خساره یادی نه، دا دې ته وایي چې کله ستا ملک ته د بهر نه شان ډېر راځي او د ملک نه بهر شان کم ځي. سخت کال په پاکستان کې یوازې اګریکلچر یعنی د زراعتو ځینې شان او دا چې کوم د پنبه جوړ شان دي د دې څه شان تللي دي. خو نور هر یو شی چې کوم دی هغه منفي دی، که هغه مشینري ده، که هغه ټوپک تمان چې پاکستان جوړي، که هغه هر یو شی دی هغه منفي کې روان دی. او داسې او دغه شان ته ګوره، که تاسو ګوري پاکستان د بهر نه تیل راغواړي، په روس کال دوی د پنځه بلیونه ډالرو تیل راغوښتي، پنځه نیمو سخت کال د شپږ نیمو بلیونو ډالرو تیل راغواړي. که نه دا داسې شیان دي چې هغه د تجارت خساره ورسره ډېریږي، او تمه ده چې دا به سوارلس بلین ډالر ته ورسیږي. او پاکستان سره په اصل کې په خزانه کې پیسې کمې دي، او دا کمی پیسې چې سعودي عرب ورکړي دي نه دا هم د دې لپاره دي چې اصل به پرتی په خزانه کې، دا د دې لپاره نه دي چې پاکستان به خپل قرضونه چاله ورکړي.
ډیره مننه.
مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
د یمن په مهم بندری ښار الحدیده کې د جګړې د خېلو اړخونو ترمنځ اوربند پیل شوی دی، چې دا د یمن د جګړې د ختمېدو په لاره کې یو غټ ګام ګڼل کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په حدیده کې سر له تېرې شپې ډزبندي شوي چې په تلیر ساعتونو کې به د اوربند یوه څارونکې ډله هم سیمې ته ولیږل شي. پام وکړئ په دې حقله د براکوال میاخیل رپورټ.
د یمن د څلور کلنې جګړې د پایته رسیدا په مقصد د سویډن په مرکز سټاکهوم کې د شاوخوا یوې اونۍ د خبرو اترو په نتیجه کې د تیرې پنجشنبې په ورځ پر اوربند اتفاق وسو. خو د یمن په بندري ښار هدیده کې دغه اعلان سوی اوربند تیره شپه عملي سو. خو د اوربند تر پیلېدو مخکې هم د حوثي یاغیانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ یو پر بل بریدونه سوي دي. د ملګرو ملتونو په مرسته په مذاکراتو کې د حوثي یاغیانو او د یمني حکومت د استازو ترمنځ د سوي تړون له مخې به دواړه ډلې په درو اونیو کې له هدیده ښاره وځي او واک به د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د بې پلاوه څارونکو ډلې ته سپارل کېږي. رپورټونه وایي چې پرون د دوشنبې په ورځ تر ناوخته د اوربند تر عملي کېدو څو ګڼټې مخکې هم دواړو ډلو د هدیده ښار په جنوبي او ختیځو سیمو کې یو پر بل درنې حملې کړي. خو د شپې تر 12 بجو وروسته چې اوربند عملي سوی بیا د ډزو ژغونه نه دي اورېدل سوي. خو وروستي رپورټونه وایي چې نن د ورځې هم په ځینو ځایونو کې جګړه روانه وه. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوه ګډه کمیټې به د عملي سوي اوربند څارنه کوي چې له مخې به یې په هدیده ښار کې د دواړو ډلو ځواکونه ځای پر ځای کېږي چې دم ګړۍ یوازې د حوثي یاغیانو تر واک لاندې دی. د اوربند په تړون کې ویل سوي چې ځایي چارواکي او پولیس به د ښار چارې او درې سمندري بندرونه د ملګرو ملتونو د څارونکي ډلې تر څارنې لاندې سنبالوي او په جګړه کې ښکېلې غاړې تر اوربند وروسته په دې پابندي کړل سوي دي چې په ښار کې به خپل ځواکونه نه ځای پر ځای کوي. په هدیده ښار کې د جګړې درېدل به په یمن کې د عامو خلکو په مرګ ژوبله کې د پام وړ کموالی راولي چې د حوثي یاغیانو د واک پر مهال د حکومت پلوه ځواکونه لخوا ورباندې درنې بمبارۍ کېدې او عامو خلکو ته پکې د سر زیان رسېده. ملګري ملتونه وایي په یمن کې له رواني کورنۍ جګړې اغېزمنو خلکو ته تر 90% زیات خوراکي توکي او نورې مرستې د هدیده بندر له لارې ورتلې. خو په ښار کې د جګړې له امله هغوی ته په مرستو رسولو کې ستونزه وه. د حوثي یاغیانو او یمني ځواکونو ترمنځ د سوي تړون په اساس به د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ځانګړي ځواکونه د ښار تر کنټرول وروسته دغه لارې بیرته خلاصوي چې تر هغه وروسته به د مرستې سامانونه د هدیده ښار په ګډون د یمن نورو سیمو ته هم لیږل کېږي. په تړون کې دا هم راغلي چې دواړه غاړې به د راتلونکي کال د جنورۍ تر 20 نیټې مخکې هغه تر 1400 زیات بندیان هم سره تبادله کوي چې د دواړو غاړو په ولکه کې دي. په یمن کې کورنۍ جګړې 4 کال وړاندې په 2014 میلادي کال کې هغه مهال پیل سوې چې ایران پلوه شیعه حوثي قبیلو د یمن د مرکزي حکومت په ضد پاڅون وکړ او د وسلو په زور یې پایتخت سنا تر خپل واک لاندې راوست. خو دې جګړې هغه وخت زور واخیست چې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د دوی نورو متحدینو د ولسمشر عبدالربه هادي د حکومت په ملاتړ د حوثي یاغیانو په ضد هوایي او مځکنۍ بمبارۍ پیل کړې چې تر اوسني اوربند پورې لا روانې وې. د ملګرو ملتونو د شمېر له مخې د یمن په جګړه کې تر اوسه تر 10000 زیات کسان وژل سوي او د جګړې په نتیجه کې د پیدا سوي خوراکي بحران په نتیجه کې د وژل سوي ماشومانو شمېر 15000 ګڼل کېږي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان په سرخار کابل کې د خوشحال خان خټک 4 ورځنی سیړنیز علمی سیمینار چې د ګاونډي ملک پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت نه هم لیکوالانو او ادیبانو او مینوالو په کې برخه اغستی. د سیمینار په اړومبنۍ ورځ ګڼو افغان چارواکو لیکوالانو د خوشحال خان خټک د ژوند په مبارزې او د نوموړي په شاعرۍ خبري کړي دي. حکمل روان نه په تفصیلي رپورټ اورو.
د افغانستان پلازمینی کابل پانتون کې د خوشحال خان خټک د 4 ورځنی څیړنیز علمی سیمینار د پیل په مراسمو کې د کوزي پښتونخوا نه راغلو کسانو او د افغان چارواکو په ګډون لسګونو د پانتون استادانو، لیکوالانو او مسؤلینو برخه اخیستې وه. د کابل پانتون رئیس حمیدالله فاروقی او ګڼو نورو په څیړنیز علمی سیمینار کې د افغانستان لپاره د خوشحال خان خټک هڅې تاریخي وګڼلې. فاروقی ویلې د خوشحال خان لیکنې اثر د افغانستان په کلتور مثبت اغیز کړی او په دې تړاو د نوموړي هڅې د ستاینو وړ دي.
ملی مبارز توریالی ننګیالی پیاوړی طبیب ادیب لیکوال او شاعر ټولنپو وګړپو او لندا چې له نورو ډیرو مانوي ښېګڼو دوړو اخلاقو او ځانګړنو برخمن هوتمن او نابغه افغان نو له بلې خوا یې د ملي مبارزو او مقابلو ویاړلې کارنامې چې د هغه وخت په حالاتو او شرایطو کې زموږ پر افغاني ټولنه او هیواد باندې مسلط استبدادي ځواک او ښکېلاک په وړاندې د هیواد او د خلکو د ملي هویت د خوندي ساتنې ژغورنې او ملي خپلواکۍ لپاره ترسره کړي.
د ننګرهار پوهنتون استاذ لال پاچا ازمون وایي خوشحال خان ولسی شاعر و او د هغه شاعري به د راتلونکي ژوند لپاره د الهام د اخیستو سرچینه وي. ازمون د خوشحال خان په تړاو د علمي څیړنیز سیمینار د جوړېدو پر زیاتوالي ټینګار وکړ او وویل چې د خوشحال خان په تړاو سیمینارونو جوړېدو ته باید په افغانستان کې پراختیا ورکړل شي.
خوشحال شعرونه به په راتلونکو زمانو کې هم د ښه او ښکلي ژوند لپاره د الهام لویه منبع وي، ځکه خو پکار ده چې د ده د فکر، هنر او هڅو د څېړلو او معرفي کولو لپاره دغسې علمي غونډې ولرو.
د خیبر پختونخوا اوسیدونکي جاوید حسن علي خوشحال خان د ژوند په کارنامو څخه هم یادونه وکړه. وویل خوشحال خان خټک د ملي مبارزې لپاره ویاړلي کارنامې کړي دي او د هر استبدادي ځواک پر ضد یې د مبارزې لړۍ جاري ساتلې وې او یوازینی هدف یې د خپلواکۍ ساتل و.
خوشحال بابا چې کوم دی د قومي بیداری، اتفاق، اتحاد، عزت او نیشنل آئیډینټیټی د پاره چې کوم کار کړی دی، ما خیال نه دی هغه نه پس کچا کار کړی دی هغه باچا.
د خوشحال خان علمی څیړنیز څلور ورځنی سیمینار چې د سپتمبر په 18 نیټه پیل شو، دویم به د سپتمبر په 20 وي او دوه نور سیمینارونه به د افغانستان د علومو په اکاډمۍ او په ارګ کې ترسره کیږي. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوه ریډیو، کابل.
بیا هم خراغ لی پاکستان نن د هند یو شهری حامد نهال انصاری چې د جاسوسۍ په تور بندي شوی وو او درې کاله بند وروسته راخوش شوی دی، دا غواړي چې د واګا بندر له لارې بیرته هند ته ولیږي. خو د حامد نهال انصاری وکیل وایي چې حامد نهال انصاری جاسوس نه وو. و پر دې سربیره داسې ویل کیږي چې حامد نهال انصاری د جیل نه خوشې شوی او لاهور ته لیږدول شوی دی. په دې هکله پام وکړئ د رابعه پیر رپورټ ته.
د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د یو بیان د لارې ویلي چې حامد نهال انصاری د هندوستان جاسوس وو او د سزا تر سره کېدو وروسته خوشي کړی سوی دی. د سماجی رابطو ویب پاڼې پر ټویټر ډاکټر محمد فیصل خپل یو ټویټ کې ویلي چې حامد نهال انصاری پاکستان ته په غیر قانوني توګه راننوتی وو او د ریاست په ضد کېدونکو عملیاتو او دستاویزاتو په جعلسازی کې ککړ وو. ته چارواکو د خپلې وایي چې حامد نهال انصاری د مقدمه په محل د خبره منلې و چې د جاسوسي د پاره په غیر قانوني توګه د افغانستان څخه پاکستان ته راننوتی وو. خو د نهال انصاری وکیل او د کورنۍ وینا ده چې د فیسبوک په ذریعه خپل یو ملګري سره د لیدو د پاره د افغانستان د لارې پاکستان ته راغلی وو. د حامد نهال انصاری وکیل قاضي انور ډیوه ریډیو سره خبرې کی په دې اړه وایي زیاتوی چې حامد نهال انصاری خو تراګر وو او نه جاسوس وو، خو د بدبختی له وجې خپل پیدا کړی سوي حالاتو کې گیر سوی وو چې نن خوشی کړی سو. سرګند دیوی چې حامد نهال انصاری کال 2012 کې د کوهارت څخه پولیسو او د استخباراتي ادارو چارواکو نیولې وو چې ورسته فوجي عدالت لاړخه کورټ مارشل سوی او بیا کال 2015 دسمبر په میاشت کې ورته د درې کاله سزا اورول سوی وو.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے